درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز ایوب خاورین یم. د امریکا غږ د خبرو اترو خبرونې ته خراغلاست. نن په دغه نیم ساعت کې موږ د افغانستان د نن ورځې پر موضوع خبرې کوو. نن په کابل کې د شهید اونۍ او د مسعود تلین د کلکو امنیتي ترتیباتو یا تدابیرو په ترڅ کې په دغه حالت کې ولمانځل شو چې په کابل کې کلک امنیت نیول سوی و. د افغانستان د حکومت یو شمېر لوړ پوړو چارواکو، جهادي او سیاسي مشرانو د شهید اونۍ په دغه په غونډه کې د افغانانو ترمنځ پر ملي یووالي ټینګار وکړ او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د دښمنانو د دسیسو ښکار نه سي. د سنبلی میاشتې 13 نیټه د احمدشاه مسعود تلین دی او د شهید اونۍ لومړۍ ورځ وي. هر کال په افغانستان کې عمومي رخصتي وي او د دغه د هیواد د دولت لخوا په یو لوړ ځانګړو مراسمو کې مراسمو سره لمانځل کیږي. نن هم سهار سخت امنیتي ترتیبات نیول سوي وو او د مقاومت څلي ته چې د احمدشاه مسعود څلی دی او هلته دا د پخوا د په کابل کې د امریکې د سفارت ته نږدې د سیاتامې په دغه چوک کې د هغه څلي ته د ګلونو د ګیډۍ په ایښودلو سره پیل شول. درنو اوریدونکو، بحث مو نن د همدې ورځې په ارتباط دی. د افغانستان کې شهید په خپله لغوي معنا یې څه ده؟ جالبه دا ده چې په هند کې چې د یعنی حکومت یې اکثریت یې مسلمانان نه دي، هغوی هم خپلو سرتیغو سرتیرو ته شهید وایي چې د هیواد د ساتنې دپاره په لار کې وژل سوي وي. شهید یعنی یو سمبولیکه او داسې یو اصطلاح ګرځېدلې ده چې څوک د هیواد لپاره خپل قرباني ورکوي، خپل ځان قربانوي، هغه شهید بلل کیږي. په ټولو عربي هیوادونو کې، همداسې په اسلامي هیوادونو کې، او لکه څنګه چې ما وویل حتی په ځینو غیر اسلامي هیوادونو کې لکه هند، هلته هم شهید بلل کیږي. په افغانستان کې موږ تاسې د سردار محمد داود خان ته هم شهید وایو او ډاکټر نجیب هم پلویان یې هغه شهید ډاکټر نجیب الله بولي. او دا وروستیو دیرشو کلونو کې چې د جهاد په دوران کې د روسانو پر ضد څوک جنګېدلی دي هغوی ټول شهیدان بلل کیږي. او همداسې د نن سبا چې کوم د افغانستان سرتیری وژل کیږي په جګړو کې، دوی هم شهیدان دي. او قمندانان ډېر زیات په اکثریت خپل قمندانانو ته شهید وایي، شهیدان دي. نو د دغه وضعیت سره دغه نن په دغه ورځ چې څوک لمانځل کیږي، دوی د حتمی نه ده چې د ټول هیواد دپاره دوی هغسې قهرمانان او شهیدان وي چې دوی خپل پلویانې بولي. زما دپاره زما خپل شهید دی چې زه همدا اوس چې کله خبرې کوم زه پوهیږم چې زما شهید څوک دی. د خپل فامیل غړي مې همداسې د هر چا دپاره کېدای سي شهید دغه په فکر کې بل څوک وي. خو راځو دې موضوع ته چې په افغانستان کې دغه موضوع دغه ورځ ولې ځینې خلک دې ته اړ باسي چې جنجالي سي او پر دې بحث کوو. په پیل کې د نن ورځې حال په یوه رپورټ کې لنډ اورو چې څه وضعیت وو او څنګه لمانځل کېدله په کابل کې، او وروسته د خپل میلمه سره د دې پر تعریف غږیږو. د دې ورځې او په د نړیوالو نړیوال د یوې لویې دیدګاه نه، د یو نظر نه ورته ګورو چې په افغانستان کې څنګه موږ کولی سو چې په زغم سره د یو بل د نورو خلکو قهرمانان ته درناوی ولرو او هغوی پرېږدو چې خپل قهرمان هر څوک خپل قهرمان ولمانځي. خو دولتي تعریف باید څه وي؟ پر دې بحث کوو د میلمه سره. مشتاق رحیم صاحب تر هغه ښه آمادګي نیولې وي او موږ تاسو ته به حال راکړي. بیا به ستاسې غږونه هم واورو. او اوس د کابل د دې نن ورځې حال په یو لنډ راپور کې واکسي.
د دا په کابل ښار کې د شهیدونه یو د احمد شاه مسعود د ترور د شپړسم تلین د منځنۍ ورځې په مناسبت د هوایي ډزو اوازونه دي. د نوموړي پلویان په موټر او موټرسایکلونو د کابل ښار په سړکونو ګرځي او یو شمېر چې له وسلو سره دي هوایي ډزې کوي. د حالات د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې او له حکومت یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي د شهیدونه باید په داسې ډول ون منزل شي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او د دوی د ځورونې لامل نشي. دوه تنه کابل ښاریان تلا محمد او حسن منګل
په خپله تاسې شهیدان د سنې وملیده چې دا هیڅ لازمه نه ده، نه شرعي او نه اسلامي نه افغاني. که چیرې دوی لمانځي وروره په جوماتو کې دي کښېني، ختمونه دي وکړي، دعا دې ورته وکړي، په دې شکل دې ولمانځي، نو دا څه معنا لري چې دوی ښار ته وځي ډزې کوي؟
زما په نظره دا په سمه توګه نه تجلیږي چې د ملت ته وګړو ته د هېواد هغه اذیت ازار ورسیږي. هغه څه لاره دوی غوره کړي چې واقعا د دې ملت نور وګړي هم د دوی ته هغه متقابل احترام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتی مسولینو په کابل او ولایتونو کې د شهیدونه د منځلو په مناسبت د کلکو امنیتي تدابیر او خودسریو د مخنیوي خبره کړې وه، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل د کابل د ښاریانو اندېښنې او د ډزو غږونه موږ تاسو ټولو واوریدل. او ګران میلمه مشتاق رحیم صاحب، د سیمې وضعیت د افغانستان سیاسي حالات تاسو له نږدې څاریه. اول خو خبرونې ته ښه راغلاست. او تاسو په کابل کې یاستئ نن ورځ، پایل به له تاسو څخه وکړو چې دغه نن ورځ په کابل کې دغه ډول یا هوایی فایرونه ډزی، هوایی ډزی په موټرو کې د خلکو، اگر چې عامه رخصتی وي خو خلک له ویرې له کورونو د راوتلو نه هم څخه ډډه کوي. د کوم خلک چې دغه ډول عمل کولو تر شا یې انګیزه څه وي او څه غواړي چې وښيي او یا د دې هدف یې څه وي؟ له نږدې تاسو له ډېرو کلونو راسې دا شی په کابل کې وینئ، مشاق نعیم صاحب.
ډېره مننه خاورین صاحب، خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. بې له شکه چې په داسې یو حال کې چې افغانستان دا اوس هم د جګړې او د کړکېچ په حالت کې دی، هره ورځ د دغه ډزو او د تمانچو او د بارودو له کبله ډېرې کورنۍ زمونږ هېوادوال د غم په ټغر کښېني. د دې نمایش بې له دې نه چې د په ټولنه کې د هر عج و مرج په ترویج کې مرسته وکړي بل شی نه دي. واقعیت سره تاسو ته ووایم چې په دغه ورځ هر کال قدرمند د کابل اوسېدونکي په ډېرو ستونزو کې وي. ډېری خلک له ویرې او د وحشت وهلي حالت سره مخامخ وي او دوی ډېر کوشش کوي چې د کوره څخه د باندې ونه وځي. زه خپله یعنی تر حتی امکان کوشش کوم چې له کوره ونه وځم، ولې چې ډېره ویره را سره وي چې په ښار کې ډېر هرج و مرج دی، د قانون واکمني تر پښو لاندې کېږي او قانون ته مخامخ سپکاوی کېږي. انګېزې خبره مو دا وکړه، تاسو یې وکړله انګېزه تر ډېره پریده پورې چې موږ وینو. انګېزه همدا ده چې تر څو یو ځانګړې وړه ډله د ټولنې ته او د افغانستان اوسېدونکو ته وښایي چې اوس هم دوی واکمن دي او واک د دوی سره دی، او کله چې دوی وغواړي کولی شي چې ټولنه یرغمله کړي او په خپل واک کې د سلا او د بارودو پر مټ باندې راولي.
مشاق رحیم صاحب، د جمعیت اسلامي همدغه چې قومندان احمد شاه مسعود المانزي یا د دوی مشر و قومنداني و، د هغوی مشران، د نن سبا مشرانو ټولو تر دغې ورځې چې کله هم رانږدې کېږي، هغوی په خپلو مرکو کې، په خپلو پیغامونو کې، په د انټرنیټ له لارې، په خپلو مثلا امرالله صالح دلدي سخته کرکه ښیي، تل یې ویلي دي چې دا کار باید ونیسي او د دې مخه نیسو. همداسې احمد ولي مسعود چې د مسعود د بنسټ مشر دی، هغه هم د دغه ډول خلکو را دغه ډول کارونه غندلی وو او ویلي وو چې دا کار دوی اصلا د دې ملاتړ نه کوي. نو بیا یعنی هغه پخپله د دې کار په مخنیوي کې بې واکه دي او که بل څه کیسه ده؟
خاورین صاحب، زه فکر کوم دا یو نوی بهیر پیل شوی دی. تیر درې کاله موږ وینو چې یو تعداد مشران د جمعیت اسلامي یا د قومندان مسجد د کورنۍ په مطبوعاتو کې را څرګندېږي او په خپلو خلکو باندې ټینګار کوي تر څو دغه د سړکونو په سر او د واټونو په سر دغه د زور او د ځواک او د سلا نمایش څخه تیر شي. زه فکر کوم دا په ځان کې یو ډېر ښه پیل دی. پخوا داسې څه نه وو او دوی حتی د دې سرپرستي کوله. اما د دوی وینا تر حده پورې نور د دین وروسته باید پاتې نه شي بلکې په عمل کې مې څه وښي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې جمعیت اسلامي هم بېلابېلې وړې او لویې ډلې په خپل وجود کې لري. دا هم دغه حزب هم په یو خوله نه دی. د ګوند غوړي خپلو کې سره وړې وړې ډلګۍ لري او هره ډلګۍ غواړي چې بل ته وښایي چې دوی ډېر فعال ډېر منظم او د ډېرو ملاتړ درلودونکو څخه دي. نو بناً که څه هم دا مشران غږ کوي لیکن بیا د همدې ډلې یو تعداد مشرانو ته سرپرستۍ لاندې ځوانان او حتی ماشومان سلا پلاس واټونو ته راوځي او ترهه او ویره په ښار کې خپروي. نو که څه هم دوی یو هدف پورې مطبوعاتي ویناو پورې دا خبره کوي لیکن عمل کې دا نه تطبیقېږي. دغه خلک چې راوځي دا هم بې سرپرستۍ نه دي. یو څوک د دوی ملاتړ کوي څوک یې په شار ډبوي او که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې حکومت دپاره به د دوی پر ضد باندې اقدام کول هېڅ مشکل ونه اوسېږي. لیکن چونکې دلته سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کېږي او حکومت هم هغه د سیاسي ستونزو له کبله چې لري دوی ته اجازه ورکوي چې خپل حرکات او مانورونه ترسره کړي. نو بنان ښه پیل دی چې دوی دا نظر وړاندې کړي چې دا ونه شي لیکن بیا هم دا یعنی عمل ته ضرورت دی که دوی غواړي چې دغه خپل قومندان او دده دغه زیار چې دوی یادوي منصوره نه شي د خلکو تر سترګو کې نو ضرور ده چې دغه کارونه مخه ونیسي.
اوس به چې دې وضعیت ته اړ شوي دي چې ځان وښيي یعنی ځینې یو قشر د افغانستان د ټولنې یو برخه هغه د هغوی دپاره دغه کس چې لمانځل کېږي شاید شهید نه وي بلکې شاید بیخي یو مخالف کس وبلل سي او بلکې د هغوی د شهیدانو د ارمانونو قاتل وبلل سي. یعنی د افغانستان ما لکه په پیل کې وویل چې په افغانستان کې سردار محمد داود خان هم پلویان دپاره هغه شهید ده ځکه خو په مقابل کې چې چا هغه واک لري کو شهید یې کړ د هغوی پلویان دپاره هغه کس شهید ده او همداسې احمدشاه مسعود چې د دوی پر وخت د دوی د واکمنۍ پر ضد راولاړ سوي وو او د هغه د راپرځولو هڅه یې کوله د هغوی دپاره دی شهید ده. را به شو د بحث د دوم موضوع ته چې په ټولنه کې د هر چا دپاره به خپل شهید وي. په افغانستان کې دغه شی څومره د منلو وړ ده یا څه ډول کولی شو چې موږ دا ومنو چې د هر چا دپاره به د هر چا د خپل شهید وي؟
غټ ستونزه دا اوس چې موږ د افغانستان لري هغه زما په اندازه چې موږ هغه یو ملي مباحثه یا نیشنل ډیسکورس چې په انګریزي کې بولي هغه مو نه دی کړی تر څو د افغانستان دغه تیر څلور لسیزو غمیزه وڅېړل شي په هغې باندې بحث وشي او د هغې په رڼا کې موږ یو منطقي نتیجې ته ورسېږو چې د هغې په رڼا کې هغه ملامت او سلامت معلوم شي. دا اوس هر سړی ځان ته حق بولي او دا فکر کوي چې د هغوی وژل شوي شهیدان دي. نو بنان موږ دغه ستونزه خو لرو. دا یو کمبود په ټولنه کې شته دی چې موږ هغه ملي مباحثې ته نه یو ننوتي تر څو وروستۍ پایله راوباسو. بې له شکه چې د افغانستان په تېرو څلورو لسیزو کې بېلابېلو ډلو ستر شخصیتونه له لاسه کړي هغوی لپاره هغوی د اهمیت وړ دي. کورنۍ جګړې چې پای ته رسېږي نو تر ډېره بریده پورې باید په جوړجاړي یا د انګریزي په اصطلاح کمپرومایز ته غاړه کېږي او دغه جوړجاړیو په نتیجه کې یو څه به مني او یو څه به درسره خلک مني. که تاسې د چا شهید نه وایي نو هغه به تاسو سره نه حاضرېږي او موږ به ټول عمر نه حاضرېږي چې تاسو سره ستاسو شهید ومني او په دا ډول به د افغانستان ټولنه تل همداسې یو بل سره لاس ګرېوان اوسېږي. دې لپاره چې موږ په ټولنه کې یو نسبي نظم راولو او حاضر شو چې یو جوړجاړي له لارې یو مثبتې پایلې ته ورسېږو او د افغانستان د ثبات لوري ته وړلو کې مو مرسته کړې وي زه فکر کوم ضرور به وي چې موږ د مقابل لوري هغه ډلو چې موږ ورسره سیاسي یا ټولنیز اختلاف لرو د هغو هغه که هغوی قهرمان یو چاته وای یا شهید ورته وای، نو کم از کم که من یو سره نه منو مخالفت یو نو، یعنی ضرور نه ده چې په هر مسله کې په لویه وړه کې په جبهه کې ولیږي. هو اساسي مسله دا چې حکومت باید سرپرستی څخه لري.
تاسو دا د حکومت خبره وکړه، دغه اساسي فکر کوم د اوس اساسي موضوع تاسو را لسی چې دا د حکومت سرپرستی. مثلا موږ تاسو په وینو په خپل گاوند کې کښه او خواته وګورو، په بنگلاديش کې به د حسینه واجد د پاره د خپل پلار او میړه دا خلک به شهیدان وي، هغه خلک بلمانځي مجیب الرحمن پلویانو ته به هغه شهید وي، هیروم ده. په پاکستان کې ضیاء الحق بوټو په دار را وزړو، خو د بوټو د پلویان د پاره بوټو شهید دی، د ضیاء الحق چې په یوه الوتکه کې راولوېدو او وژلسو د هغه د پلویان د پاره هغه شهید ده. دولتي چې د هر چا حکومتي هغه دغه ورځ په دغه ډول سره نه رخصتي وي او نه اعلانوي، یعنی هر چا ته یې دا موقع ورکړی دی چې خپل شهید ولمانځي. همداسې ده لارې همداسې
تاسو دوه دومره ښکلي مثالونه ورکړل. ما غوښتل چې بنګلاديش باندې یو څه بحث
وکړو
چې هلته هم سره یو ډله پاڅېدلې ده، بلې وژلې دي او بیا بله ډله هم وژل شوې ده. ضیاء الحق او ذوالفقار علي بوټو تاسو یاد هم عین سره. زه فکر کوم که په سیاسي کچه باندې، یعنې په غیر رسمي لیبل باندې د حکومت څخه د باندې کې یو څوک منځنه کوي، خپل دلایل د ځان سره لري او د هغه دلایلو په رڼا کې قضاوت کوي، او په قضاوت په رڼا کې خپل وژل شوي مشر ته یو درناوی او یو تعظیم قایل کیږي. زه فکر کوم راځي په دې کې د یو بل سره د اختلاف په ځای زغم څخه کار واخلو، او بیا هم خپله خبره تکراروم چې ضرور نه ده چې تقابل تلاړ شو سره نه منو،
خو سپک خلک پلویان کلمانځي، خو څوک چې مخالفي هغه باید سپکاوی حق هم نه لرو.
ګورې که موږ په ټولنه کې بېلابېل قشرونه، که دغه بېلابېلې ډلې سیاسي ډلې وي، که توکمیزې ډلې وي، که فکري ډلې وي، ایدیالوژیکي کرښې سره بېلې وي، د یو بل زغمل حتمي دي. که یو بل ونه زغمو، افغانستان دا تجربه کړې ده، د داود خان په مقابل کې راپاڅېدل د نه زغم پایله وه. نن پورې افغانستان دردېږي او کړېږي. همداسې په اتیایمه لسیزه کې د نویمه لسیزه کې یو بل موږ نه زغمل، پایله څه شوه؟ مهاجرتونه شو، ملک مو ویجاړ کړ، وطن مو لوټې لوټې کړ، او د سپکو څخه هم سپک شو. په دې سیمه کې هغه خلک چې زموږ نیکونو ته امپراتوریانې کولې، د همدغه د نه زغم او د تقابل له کبله موږ د هغوی مریتوب او غلامۍ ته لاړو او ناموس.
پمدی ټکو سره دلته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې په ویډیو کې یو پیغام لري، ویلي دي چې د شهید ونی د افغانستان د خلکو د پیوستون لپاره یو فرصت دی. او په همدې ارتباط تاسو غوښ شي چې د یو ځینو ټلیفونونو پیغامونه مخلو او دوی نه پوښتو چې د دوی لپاره دغه ورځ، یعنی د او یا د شهید ورځ ونی څه معنا لري، څه ډول یې لمانځي. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی ده او خپل نوم وخیستی او سره دا وستی چې ستاسي دپاره د خپل شهید څه ډول لمانځي او په افغانستان کې باید د نورو شهیدانو ته څه ډول درناوی وسي. مهرباني.
اول قربانو میلمنو ته سلام، مستغنی ته انتظار زابل
صاحب. مهرباني مستغنی صاحب.
زما د مې نظر اول خو شهیدان هغه څوک دي چې قرآن تعریف کړی دی، رغم دې ته چې ځینې خلک د مسجد د مرګ رد په بې ځایه ډزو بې مفهومه شعارونو بدرګه کوي، دا زما د نقطه نظره به هېڅ افغان د ارادې ته مسله نه دی. ځکه همدانم تاسو پخپله د شکایتونه شاهدان یاست، او زه نن یو پوښتنه له مېلمه څخه لرم چې دوی همداسې حرکات لکه دا نن چې ترسره شوي دي له کومې زاویې ګوري؟
ډېره مننه مستغنی صاحب، دې اړه باندې مخکې مو خبرې وسوې، ستاسې غږ بیا واورېدل سو. یو بل ټلیفون اخلو. مهرباني وکړئ د کوم ځای څخه هم ټلیفون کړی ده او د دې موضوع نن د نن موضوع په ارتباط خپل نظر وایستئ چې ستاسې یا پوښتنه لري. شهید مو څوک دی؟ مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حاجی عبداللہ، د زابل ولایت. مهرباني وکړئ آلتم دغه ورځ لمانځل کیږي د خلکو خپل هر څوک به خپل شهید یادوي. نو
دته په دې ته موږ دغه سره وو برز مان کیږي چې نو دای خوایش کوو ام دغه چې خلک وو برز مان کیږي بعد نو دا شي دا وخت نه مول مان کیږي چې دې دبر کارمل دا مول وو مان کیږي دبر خو دغه خو هیڅ کار نه کړم چې ما شي دبر خو هیڅ کار نه کړم چې دا شوړیا نو خلک وو
خو خپل ملاتړی په افغانستان کې لري ډیره مننه جی عبد الله د زابل ولایت څخه ساسي نظر او فکر کوم استاس خبره مغه سلک مخ چې په پایل کې ویل چې په افغانستان کې ډیر قهرمانان او د هر چا خپل خپل قهرمان او خپل خپل شهید دی مهرباني وکړئ یو بل نظر اخلو د کوم ځای څخه ټلیفون کړی او د دې شهید اونۍ او د شهید تعریف په اړه خپل نظر او پوښتنه وکړئ مهرباني د امریکا خبرونې ته راغلاست دا ټلیفون کار نه کوي خو بل ځای خو مهرباني وکړئ د امریکا خبرونې ته راغلاست د دې موضوع په اړه د شهید د ورځې یا د شهید د اونۍ په اړه ستاسو نظر څه دی پوښتنه لري مهرباني ښه فکر کوم د دویم د ټلیفون کار ونکړو مهرباني اوس مغه راغی مهرباني د امریکا خبرونې ته راغلاست ښه مهرباني وکړئ وعلیکم السلام مهرباني خپل د کوم ځای ټلیفون کړی ده او تاسو د دې موضوع په اړه چې موږ د شهید اونۍ په اړه خبرې کوو او تاسو څه نظر یا پوښتنه لرئ
مننه
د هلمند ولایت څخه ډېر ښه د هلمند ولایت غږ به واورو
مننه په اصل کې شهید هغه چا ته ویل کېږي چاغه په حق باندې استغفار کړی نه په نه حق باندې دا ستړي سم اوس موږ په افغانستان کې بعض خلک شهیدان وایي چې خلک کورو ته اوفتي دي اول ته وشتل سوی ده مستوی ده ته سم شهید وایي شهید هغه څوک دی شهید هغه څوک دی چې په وطن یې استغفار کړی دی او د بیرغ د وطن تر بیرغ لاندې شهید سوی دی نه
خو دلته دلته تاسو ګوره د هلمند ولایت څخه اوډینی مهم شي ته مخه ټلیفون مقطع سو خپل خبر مو کړو او ټلیفون مقطع کړو موږ مو وانه اوریدل نو مشتاق کریم صاحب د خلکو غږونه مو اوریدل او فکر کوم موږ تاسو چې کله په دغه موضوع په فایل وکړ اوس د دې خبرو د اوریدونه وروسته نورم زما باور په دې ټینګ سو چې د هر چا د پاره په افغانستان کې شهید خپل تعریف لري چونکی مو یو عمومي د جګړه کورنۍ جګړه و بوله یا نوري جګړې خلک دومره ډیر وجل سوي دي دومره ډیر رهبران او جهادي قماندانان یا د حزبونو مشران مو پیدا کړی دي چې یو بل سره وجلی او کړی په نړۍ کې بیا دا جوړجاړی په کوم ټکیو باندې کیږي کولمبیا کې هغه وروستي ګوریلایي ډلې سره هم سوله وسوه دا تیره اونۍ یا تاسو نور په نړۍ کې به نور مثالونه هغه کړي د مطالعه کړي مشخریم صاحب افغانان څه وکړي
خاورین څه فکر کوم چې د جګړې او د دغه ډول اوږدمهاله کړکیچونو پای په دې ده چې مشترکات او ګډ ټکي سره پیدا کړو هغه ټکي چې موږ په تفاهم کولای شو پر ځای د دې چې هغه ټکو باندې باندې شو چې هغه مو سره بیلې وي که زما څخه څوک پوښتنه وکړي چې د شهید د اونۍ په اړه باندې موږ څه کولای شو زه د عامر رخصتي په ځای زما وړاندیز بدایي چې موږ دا وایو چې دغه خلکو په خپل ځانونه چې قربان کړي دي چې تینیو کلري یو ډله په بل ډله باندې باز لري زما وړاندیز به دا اشرافي په دې ورځ اشر کوو او ملي اشر کوو یو ځانګړی کار ته دا ورځ باندې ځانګړی کوو رخصت نه کوو بلکې موږ په ساته اضافه کار کوو رخصت نه کوو نن یو ملي کار په ګډه باندې کوو تر څو دوی اروا خوشاله شي ورته ویزه قرباني ورکړي د وطن لپاره ورکړي ښه چا باندې موږ څه نیو کلرو دا یو خاطر پریږدو د مشترک مداله چې د خلکو وجل شوی دی د ایدئولوژي پرانا کې وجل شوی دی د ایدئولوژي د یو چا لپاره د منلو وړ او د بل لپاره منلو وړ نه و مشترکات مو چیرې مشترکات مو دادي چې وطن او هیواد مو ګټه راځي د دې د خدمت لپاره ګډه کار وکړو دا غو ارمان کته هم زما د ایدئولوژي سره اختلاف او ارمان نه دا چې د وطن جوړږي بنا هم تفاهم کمپرمایز جوړجاړی بل شاته خپل وطن دوال ته څنګه ناس ته تنوال ته احترام نه کوم په مقابل کې هغه ما سره تقابل دی تقابلونه همیش کرکیټ خړه او جګړې زیږي چې موږ په افغانستان کې تجربه لرو ضرورت دې ته دا دی چې نن افغانان د متقابل په ځای تفاهم خواته لاړ شي، د سپکاوي څخه تیر شي، یو بل ته د زور ښودلو پر ځای د یو بل ملاتړ شي تر څو دغه حالت نه هېواد وباسو. له بده مرغه که دغه حالت روان وي، لکه دا نن چې موږ ولیدل چې لس کلنو ماشومانو تمانچې په لاس په ښار کې ګرځېدل، یعنی د دې ماشومانو آینده موږ تاسې څه ارزولی شو؟ دغه ماشومان به دې ملت ته څه شی
ورکړي؟ خو په افغانستان کې موږ دیموکراسي تجربه کوو او دیموکراسي مغښتلی کوو. په دیموکراتیک نظام کې به دغه کار هم ډېر علمي پانګې ته ضرورت لري، هم به د خلکو پوهاوي ته ضرورت لري. خو په دغسې یو نظام کې لکه د زموږ بل ګاونډی ایران چې ده، هلته د خمینی د دوی رهبر شو، هغه پخوانی ټول خاینین هم سول او هغه اقلا تر اوسه پورې، خو که چېرته دا نظام چپس نو بیا به هغه خلک هم د دې جرات پیدا کړي، بیا به د هغوی هم خپل مشرانی بیا لکه په عراق چې وسول یا په لیبیا کې وشول. نو یعنی فکر کوي چې په یو استبدادی یو مستبد نظام کې یو هغوی کولی شي چې یو مشخص رهبر او قهرمان ولري او دا نور ټول هم خاینین وي او هم له صحنې محوسي او هم له کتابه محوسي. او په دیموکراتیکو ټولنو کې بیا څه ډول طبعا نو ډېر کار ته به ضرورت لري، ډېر پوهاوي ته به ضرورت لري چې دا ټول خلک په یوه کاسه سره راغونډ کړي.
هر ټولنیز بدلون چې دی هغه کار ته ضرورت لري. ټولنیز بدلون په ساعتونو په ورځو په میاشتو کې نه راځي، باید بلکې اوږدمهاله مبارزې او عامه پوهاوي ته اړتیا لري. لکه تاسو چې ویلي، ایران یو ډېر بد مثال دی. استبدادي نظامونه فکرونه غلي کولی شي، غږونه غلي کولی شي او فکرونه له صحنې ویستلی شي، وژلی نه شي. موږ تاسې په کوزه پښتونخوا کې د دې شاهدان یو. ما او تاسې په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی. باچا خان تل دپاره هڅه کېدله چې استبدادي نظامونه د فکرونو څخه محو شي، د تاریخ له پاړو وویستل شي، لیکن نن په کوزه پښتونخوا کې باچا خان سمبول دی. هغه چاته چې ویل شوي وو چې دا کافر دی، هغه لپاره او ستر رهبر او ستر شخصیت دی. د هغه کتاب زما ژوند او زما جدوجهد اوس په هر کتابتون کې پیدا کېږي. په داسې حال کې دا کتاب تر ډېره بل وخته پورې
موږ په داسې حال کې چې د په هیڅ ښوونځي په هیڅ کتاب کې د باچا خان په اړه باندې هیڅ معلومات نه ورکول کېدل. او ما تیره اونۍ واورېدل چې په پښتونخوا کې تر ټولو ډیر یا خرڅ شوی کتاب د دې سخ کال د غنی خان کلیات دي. یعنی دا واقعیا چې کله چې کله ټولنه پوه شي نو بیا 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 یو هغه نظامونه هم نه ورته ټینګیږي.
همدا خبره ده. ابراهیم چې راځي چې د ټولنیز بدلون لپاره په ګډه کار وکړو، او د ټولنیز بدلون پیل د دې نقطې نه ده چې یو بل وزغمو، یو بل ومنو. ما یو انځور پروس کال ولیدو چې د کمونیستي نظام یو لوی جنرال د جهادي تنظیمونو یو مشر قومندان سره څنګ په څنګ ناست و. دا ډېره خوندوره لحظه وه. دوی ایډیالوژیک ټکر وکړ، له بده مرغه هغه نظامي ټکر باندې واوښت. که چیرې نظامي ټکر باندې نه واوښتی، نن به موږ هېواد کې دومره لاسوهنې، دومره استخباراتي جګړې نه درلودې، او د شهیدانو تعداد به منو زیات شوی. که نن موږ دغه مشران تفاهم خواته ځي، موږ کشران هم باید دې ته کار وکړو چې تفاهم لور ته لاړ شو، د یو بل د زغملو هڅه وکړو. احمدشاه مسعود د دوی سره ومنو، دوی ته ووایو چې راځئ زموږ مشران تاسو راسره ومنئ، او په دې باندې جوړجاړی وکړو. که زما یو وطن وشمانې خوشحالېږي، زما څخه څه دي چې
تلیفون وضعیت مشاق رحیم صاحب د تلیفون وضعیت هم په خرابېدو سو. خو زښته ډېره مننه، او په ډېر ښکلي او جامع هر اړخیز بحث سره مو دغه موضوع روښانه کړه. زغم د یو بل د شهیدانو، احترام د یو بل د مشرانو، که هر څوک په ایدیالوژیو باندې، خو دولتي سرپرستی باید ځان ته تعریف سي چې هغه کومه ورځ څه ډول لمانځي. اما اشخاص او ډلې ټپلې هر څوک د دې حق لري چې خپل مشر ولمانځي، او که هر چاته داغه په د شهید په تعریف باندې چاته ور کوي داغه د فارغه قهرمان او شهید دی. نو لکه په هندستان کې هم خپل سرتیرو ته شهیدان وایي، نو د شهید تعریف د هر چا د فارغ خپل دی. درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای سره پای ته رسیږي. د میلمه مشتاق رحیم صاحب څخه ډیره مننه کوم، ستاسو اوریدو څخه مننه کوم، ټلیفون نه مو وکړل ستاسو مننه کوم. تر بلې خبرونې پورې په لاس پارم، د خدای په امان.